لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نن دوهم ورځ ده. د دې غونډې د وروستیو تحولاتو او جریاناتو په اړه به له کابله تاسو ته راپورونه وړاندې کړو. خبری برخه د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم او په دې خبرونه کې طاهر روخان تخنیکی چارې پر مخ وړي. د همدې خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې 22 وسلوال چې قمندانان یې هم پکې دي وژل شوي، او د جاپان امپراتور اکی هیتو نن هغه مراسم پیل کړل چې په پای کې له کاره لری کیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کیدای شي او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه کړي. خلیلزاد په روانونۍ کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره وکتل، او پرون د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې هندوستان او قطر ته هم لاړ شي. د ننګرهار سیمایز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 22 تنه وسلوال چې قمندانان یې هم پکې دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تیره شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په زاوی سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش څلور مرکزونه ویجاړ شول، او له دې ډلې سره د اړیکو په تور دوه مشکوک کسان هم ونیول شول. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه زیاتوي چې پرون هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د چپلیار ولسوالۍ په سورګو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور دوه تنه مشکوک وسلوال له وسلو سره ونیول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند او ایرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تیر ماښام ازادۍ راډیو ته جزئیات وړاندې کړل.
لوبغاړي به مې په 14 نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18 نیټه د مې به له سکاټلند سره پرسان لوبې وکړي، او په 19 او 20 نیټه به له ایرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 14 ورځني سفر وروسته د شنبه په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبی افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلی هوتاک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي، څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړای شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل یو ورستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دویارچ پرون وویل ښاغلی ګوتیرش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 26 نیټه په پیکن کې له ولسمشر شي سره وکتل. دوی راته وویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. د څرګندونې لنډه موده وروسته له هغه کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روت په یو مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتیرش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت لدې کبل ډیر انتقادونه کیږي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور مسلمانان د بیاروزنې په نوم کمپونو کې چې فعالان د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې ښکاره شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر ویبپاڼه خپره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د جاپان امپراتور اکیهیتو هغه مراسم پیل کړی دی چې لکاره د ده د ګوښه کېدو پیل بلل کیږي. اکیهیتو نن د اپریل په 1 د کاشیکو دو کورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو لکاره د خپلې استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغه بشپړیږي چې د اکیهیتو زوی ولیعهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شي. 59 کلن ناروهیتو 1 شپږ ویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ پر ځانګړي تخت کینی. جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو به نن مازدیګر مهال په امپریال ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ایبی، د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي، او اکیهیتو به خپله وروستۍ وینا واوروي. اکیهیتو په 1909 کال کې د جاپان امپراتور شو، خو د واک ډیره برخه یې د هغه بد نوم په لرې کولو تیره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په 2 نړیوال جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لاندې خبری برخه اوریدو تر ګرځوم. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو خبریال همدا شپه د کابل ل استودیو را سره دی. د کابل په پولی ټکنیک سیمه کې د لوی جرګې په خیمه کې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې نن بیا پیل شوې دي، او رحمت الله افغان به د کابل ل استودیو راته وایي چې نن کومې چارې پیل شوې دي، کومې چارې په پام کې دي، او پر کومو مسایلو باندې توافق شوی دی. افغان صاحب،
بله تکل صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې نن سهار په 2 بجو خپل کار پیل وکړ. د دغه جرګې د جوړیدونکو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ضیاءالحق امرخیل شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جرګې غړي د کمیټو لپاره د اداري پلاوي په ټاکلو باندې بوخت دي.
کمیټو ډیرو کمیټو خپل حیات اداري ټاکلی ده، خپل رئیس منشي ټاکلی ده، نور بحثونه یې دامه لري، جرګان لري، او د بیچاري معاونین او همدارنګه منشیان به ماسپښین ټاکل کیږي. نو که خدای کول هغه مهال ویش موږ لرو، هغه تقسیم اوقات موږ لرو، د همغې پاسات باندې مخته روان یو. څو کومه مشکل ستونزه نشته ده، دغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم د یو کمیټې مخې ته ولاړ یم، او بحثونه په ډېر نورمال شکل باندې ډېر د ورورولۍ په فضا کې یو یو ډېر صمیمیت باندې سره مخته ځي، او احترام متقابل پکې موجود ده، په دلچسپۍ مخته ځي.
تکل سب تکل سب یو چې د جرګې مرستیالان او منشي تیر ورځ وټاکل سي، خو د جنستون زلامله د جرګونت ونه د لچ خپل ځان لپاره مرستیالان همدارنګ منشي وټاکي. خغلی مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل سوی د ننې شاوخوا 1 بجه د جرګې د عمومي ماوینینو همدارنګ د منشيانو لپاره ټاکنې تر سره سي دوی وټاکل سي. خغلی مرخیل د هم ویل چې له پلان سره سم کارونه خو مخکې روان دي. دغه جرګه تیر ورځ په کابل کې پرانستل سول د ټول افغانستان 3200 کسان ورکی راغلی دي، او ټاکل سوی د 5 شنبه پورز باندې ورستي ورځ وی، او له طالبانو سره د حکومت د سوري د خبرو لپاره حکومت سره مشورې ورکړي. جرګم د سي نورمال مخکروانه د تکل سب
بل په مجموع کې وضعیت امنیتي مخکې لیدل شوی دی چې کله هم د سي لوی جرګي جوړیږي لوی غونډي جوړیږي او بخې په کابل کې پرته لید لوی جرګینه عموما هدف ګرځیده وسلوالو مخالفینو لخوا. دا جرګه د سولې جرګه ده، داسې نخې نښانې او علایم لیدل کیږي چې طالبان یا عمدن نه غواړي په دې جرګه باندې حمله وکړي او یا که د امنیتي تدابیرو له کبله نه شي کولی. داسې څه معلومات د امنیتي چارواکو لخوا خبریالانو ته یا تاسو ته په خاص ډول درکړل شوي دي چې مثلا د کومې حملې هڅه یې شنډه کړې وي؟
تکل صاحب ته به مشکله خبره چې سړی ووایي چې طالبان همدان نه غواړي بریدونه وکړي، خو هغه موږ کابل ښار کې چې ګورځو سهار دفتر ته راغلو ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. تر اوسه پورې هم چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې موږ د کومه خطر احساس کړی، خو داسې لکه تا چې یادونه وکړه غونډې او جرګې جوړې شوې دي، هلته حملې شوې دي، خو حکومت وایي چې موږ له هغه تېرو تجربو نه زیاتې ګټه اخیستې استفادې کړې. هغه ځای ته چې هلته وسلوال مخالفان غواړي جرګې باندې یا په غونډو باندې بریدونه وکړي هغلته لازم ټینګ امنیتی تدابیر نیولې دي. خو د یادولو وړ ده چې د دغه جرګې لپاره دومره ټینګ امنیتی تدابیر نیول شوي دي چې د کابل ښاریانو لپاره زیاتې ستونزې رامنځته کړې دي. کابل ښاریانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې ستونزې دي مي، خو دغه جرګې د بریالي چې تر څو پورې موږ هیواد ته سوله راسي طبعا ستونزې شته، خو تر اوسه پورې داسې کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې او چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې له اوسه پورې کوم ګواښ موجود او موږ شنډ کړی ده. تکل صاحب
بله، او افغان صاحب د کابل لارې همغه سي بندي دي چې اسانتیانه درغلي؟
بله، د جرګې ته تلون کې لارې چې له کوټ سنگینه د همدغه باغ بالا سیمه ده، له کمپنۍ سیمه ده، د قرغې لخوا نه دي، کارت پروان لخوا دي، دغه لارې لکه په خوان همداسې ټینګې تړل شوي دي. خو د یادولو وړ ده چې د کابل ښار ته تلونکي په څلورو دروازو کې دغه باربري موټر یا د لوی لارې دغه ولاړې دي چې هلته سوداګر وایي چې دوی کې مالونه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خو نه وایي چې شاوخوا 2000 موټر چې کابل ته تلونکي دي، له کابل نه تلونکي دي، دغه په دروازو کې درول شوي دي. ممکن دغلته سبزی میوای چې ځان هم ورته ورسیږي، نو دغه ستونزه لا پر ځای پاتې ده او امنیت ټینګ ده.
بله، ډیر زیات مننه افغان صاحب، نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم له تاسو او د ازادۍ راډیو له نورو خبریالانو سره چې د لوی جرګې په خیمه کې دي په تماس کې اوسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته به د جرګې د وروستیو جریاناتو په اړه نوی او تازه راپورونه وړاندې کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو کراګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن به د ورځې په جریان کې د خلکو نظریات هم درته وړاندې کړو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مو د خلکو سره، عامو خلکو سره خبرې کړې دي. د لوی جرګې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د هغو نظریات غوښتي دي. دا شیبه له کونړ نه د ازادۍ راډیو خبریال له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې. دا اوازونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نمی زبیولا سابق چې اره هغه حادثه چې د افغانستان جنگ ته خاتمه ورکړي، د خوارو ولسونه په یو ټغر باندې سره راغون کی، او د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ لپاره یو اقدامي هغه منګه ستایو او ملاتړ وکړو. په طالبان ورونو باندې هم غږ کوو چې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د افغانستان مظلوم خلکو ته نور د درد دوا شي، او په حکومت باندې او په سیاسيونو باندې هم دا غږ دی چې لویه جرګه چې کوم ده، دا زموږ د افغانستان د خلکو دود او دستور او ډېرې لویې کشالې په لویو جرګو باندې حل شوي دي. مخکې د دې نه موږ د لویو جرګو نه ښه تجربه لرو او ښه نتیجې هم لاسته راوړي دي، او دا لویه جرګه موږ په نیک فال باندې نیولې ده. انشاءالله تعالی نتیجې به ښې.
زما نوم دی رحمان الحق عزیز. نو دا ډیره مهمه جرګه ده، ځکه چې د افغانستان ټولې مسلې او کیسې او جنگ او جدل او لانجې د جرګو او مرکو د لارې نه حل کیږي. نو د ټولو خلکو نه مې غوښتنه دا ده، خصوصا دا خلک چې د جرګې ته منتخب شوي دي.